دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنمی او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د پنځمبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خپل تخنیکی همکار اکرام اسکنیار سره په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې ورځ به مو نیکمرغه او سهار به مو په خیر وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه پیل په لمړی سره نه خبرونه سلام پرتوخوا کوم. په دې خبرونه کې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره سندری هم لرو، خو تر هر څه وړاندې وارسیږي د دې محل خبرونه ته. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنیو چارو او وزیر ویلدی د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی د خلاصولو په اړه دی د معلومات تو تحقیقات وسی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي داوا کړی چې په هغه واد کې پښتانه په اکثریت کې دي. او د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بیلستیک توغندي ازمایلی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې په خواني گورنر سلمان تاثیر د زوی شهباز تاثیر د خلاصول په اړه د ناسم معلومات نوټیس اخیستی او د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم کړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل راپور داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنی چار وزارت له خوا جاري سوی خبر پاڼه وایي داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات وکړل شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړي چې شهباز تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې خلاص کړل سو. د دې په وینا اصل خبر د دې برعکس دی او حقیقت ته باید پام وکړل سي. شهباز تاثیر شاوخوا 15 کال وړاندې د نامعلوم مستوال لخوا له لاهور وتښتول سو او دوی ورځې وړاندې د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې په خوش سوي حالت کې راڅرګند سو. نوموړی پرون په لاهور کې خپل کورنۍ ته وسپارل سو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجي شاه جګل اپریدي داوا کړی چې په هغه واد کې پښتانه په اکثریت کې دي. نوموړی تیر ورځ مشال رادیو ته ویل د اټکل کړی چې یوازې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 لک خلک په پښتونخوا او افغانستان کې رجسټر شول. د ویل د خپلې دعوې ثابتولو لپاره پر ټولو پښتنو غږ کوي چې د سرشمیرنې یا مردم شماري په فارم کې ځان د پښتون په توګه رجسټر کړي.
پنجابیانو سره کیان یو ندی زکه پښتنو په نوټس کې دا خبره روانه کله فارم دا کوي پښتون په کې ولي کوي چې پښتون ولي کوي زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ را په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. زموږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت.
په پاکستان کې په وروستي ځل په 1998 کال کې سرشمیرنه سوې وه چې پکې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب او د قبایلو آبادی شاوخوا 4 میلیونه ښودل سوې وه، خو ځینې قبایلي استازي اټکل کوي چې آبادی شاوخوا 15 میلیونه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرزبندیز یا کرفیو له وجې د سارسوز د کونکو درایستلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدین مشال اډیو ته ویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغز د کونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې نن د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړي چې ځان ورورسوي او د زده کونکو لیست جوړ کړي. کامران افریدی وویل له پوځ سره هم په دې اړه خبرې کړي چې زده کوونکو ته نن په کرفیو کې نرمي وکړي چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي. دوی ورځې وړاندې په دتخیر کې د لسم ټولګي زده کوونکو د پوځ او انتظامیه څخه غوښتنه کړې وه چې دوی ته لاره ورکړل سي تر څو په امتحان کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالي شورا په ویلامه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي وه چې د جګړې دوام او د وینو بهېدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپور نو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل هر څوک چې په هر قام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع نه ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بیلستیک توغندي ازمویل دي. د انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت څرګندولو په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو له سرونو د قدر هي او قدر فی په نمونو دوه توغندي وتغولي. توغندي د 14 کیلومتر واټن په پریکول سره د هیواد په سویل ختیځ ساحل کې خپل هدف په نښه کړ. د تیر ورځې ازموینې د انقلابي ځواک تر هغه بیان وروسته سوي چې ویلي و دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بلستیک توغندیو ازموینې کړې دي. امریکای چارواکي وایي دوی د دغو توغندیو په ازموینه خبره ول خپل او همداراز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب ځواب غور کوي. واشنگتن وایي دغه ډول ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کوي. امریکای او عراق کې چارواکي وایي تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپې پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدر حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کوي. نوموړی هلته هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو متخصص و. چارواکي زیاتوي 50 کلن الافاري د داعش لخوا د کیمیاوي وسلو د پراخولو د هڅو مشري کوله. باور کیږي چې داعش د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د جګړو پر مهال په بیلابیلو وختونو کې د اوري ګیس کارولې وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر د پنجاب د پخوانی گورنر د زوی د رخلاصولو لپاره د تحقیقاتو د یو کمیټي حکم ورکړی دی. د پاکستان مقامی اسمبلی د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاه جوکل اپریدی وای پښتانه په پاکستان کې د نورو قانونو پرتله په اکثریت کې دي.
کله فارم د کوي پښتون په کیولی کې چې پښتون ولي کې زما اندازې مطابق پښتون عبادت په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبان په خپل منځي جګړو کې په لسګونه طالبان وژل شوی دي. د ملا محمد رسول دلی ویان د جګړې حال بیانوي.
تقریبا 50 شاوخوا خلک یادی شو دی مریدی موږ وطن تقریبا د غشل تیزی شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
د افغانستان په ننګرهار کې ولس له حکومت غوښتنه کړې چې د هوایی ډزو مخنیوي دی وکړي.
زه د خور یو مور په صفت ځوانانو ته او ټولو ورونو ته سوال کوم پښتنې زولې ورته غواړم چې د غړزې نور په داس خوشحالۍ کې مکوي.
په روان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غل مشال رادیو اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو د لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس اسلام آباد ته زو. د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. د سرپونځ د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی در اخلاصولو د تحقیقات لپاره د وی کمیټي جوړولو حکم کړی دی. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر د سوی شیباس تاثیر د خلاصولو په اړه د ناسم معلومات نوټس اخیستل او د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم یې ورکړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل راپور داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت له خوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دې وکړي چې شیخ بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز تاثیر د اپریشن د لارې خلاص کړی شوی دی. جوړ نثار په وینا اصل خبر وي د دې برعکس دی وایي چې موږ کوم تخپه د رښتیا ویلو یو عدد جوړ کړو. احمدشاه کوټه سره نږدې د کوشلاک سیمې د السلیم هوټل مالک د پاکستان مطبوعات ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د دې هوټل ته تللی وو او د ټلیفون غوښتنه یې ترې کوله چې لاهور د ټلیفون کول غواړي خودي دغه د کم ماحولیا د یا کم جامه کم هغه بخغه جوړ شي او ګیره وغیرہ نو هغه د هولی له وجې چې دی ورسره دی ول ټلیفون ورنکړو هغه بیا د بهر نه کوته وی ټلیفون کړو تر اوسه پورې د شاباس سیر د اخلاص دوه صحت لا مخ ته نه دی راغلی چې نو موږ چې دې څنګه خلاص شوی وو خو بل خو دا خبرونه را روان وو په دې تیر دوه ورځې کې چې نو موږ د اپریشن د لارې خلاص کړی شوی وو او د پاکستان پوز د مدولات د سانګي آی ایس پی ایچ کا مشر دی هغه د شاباس تاثیر تصویرونه هم خپور کړی وو
ډېر مننه ربیع زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولرې
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټ د پاسا دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټ د پاسا سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نيزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي او سره زو د راپورونو پر لور د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبري ایجنسی استاذ حاجی شاجګل افریدی وايي پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي د خبره کې پراتونکو سرشمیرنه یا مردم شماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولي کې نو د خبره به ثابت شي د وايي اوس قبایلی سیمه ته د هغوی د آبادی پرتله کمی پیسې ورکول کیږي پامیر ساحل له حاجی شاجګل افریدی سره مرکه کړي او له هغه پښتلې چې پاکستانی حکومت خو د نامنوي لکبل سرش کال کې دونکو سرشمیرنه ځندولې ده که صورتحال دا وي نو آیا په قبایلی سیمه کې به سرشمیرنه وسی او که څنګه
مردم شماری زمون قبایلو لپاره ډیره ضروری خبره ده چې مردم شماری کې زه واخلو ځکه چې په دغه ځړه مردم شماری کې زمونږ آبادی 4 میلیون نه کمه ده اوس په نارت وزیرستان والا چې خلک ډی پی شو پته ولګي چې 10 لک خلکو نه به خو صرف رجستریشن وشو درې تحصیلونه پاتې شوال او رزمک او کابل خیل او درې لک خلک افغانستان ته تلونغي حساب نه چې یو کومې اسمبلی ممبر ده نارت وزیرستان او آبادی 16 17 لک چې 15 لک ما چې ویل زمونږ آبادی پر یو قومې اسمبلی چیر باندې 15 لک نه باندې جاتا نو مطلب دا چې موږ 15 میلیون نه زیات شو
اپریدې صاحب د غټکل چې تاسو وس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه دا خو تاسو ډیره لوی آبادی خې د قبایلو او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا دا چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړه کوي او د آبادی او د رقبې په حساب باندې هغه فارموله د داغي مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي پر مختیایي پروژې جوړي په مختلفو سیمو کې نو د ګټو ګټو شورا چې په پاکستان کې د 13 وند چوي وا او یا هم راتلون کې د مارچ پر 15مه چې کیږي اغه ته مخبره رسولې ده ل وزیر اعظم سره مخبري کړې دي کنه د خیبر پختونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دی او غبي وکي
ما پرایم منیسټر ته اپروچ کړو او گورنر پکې زمونږ د فاټا نمائندګي کې خو گورنر سرکاري نوکر دې مور ته ویلي وو چې پبلک ریپرزنټیټیو په څه پکار دی لکه څنګه د سلور سبو د دوی نو ټو سی په 25 مارچ باندې بیا یې نو زما په شش تاریخ کې حواله دی پیس و پښیو دی پیس نه پاز د مردم شماري وشي چې د مونږ په NFC اوارد کې کم حق راسيږي چې پوره حق راته ملو شي او سره ور سره جي مونږ کم نور حقونه دي دا او ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د NFC اوارد تقسیم شوی نو په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی او کم د نارت وزیرستان د ایټی پیز نه ماته پته لګېدلې مونږ موجوده مونږ نه ډیولپمنت له 18 ارب روپیه راکړي دا مونږ 150 نه 200 ارب تر
خا پرې د سیب یو خو اندازه ده کنه چې د قبایلی سیمو آبادی زیاته شوې ده هغه سیمو د پارلماني استاذ په توګه به تاسو په سرشمیرنه کې یا مردم شمارې کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي
د مردم شمارې په والا پښتنو رونو ته دا وایم چې په کوم ځای کې مې ان شاء الله تعالی زه به تاسو لپاره یو خپل پلانینګ میکړای وي چې زه به یو په ټول علاقو کې اویرنس راوالم خلکو کې چې کله فارم د کوي چې هغه پښتنو لیکي زما په سوچ باندې مونږ پښتانه په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره اول نمبر
الحاج شاجګل افریدی صاحب په 1990 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوی وانه په هغه کې ویل شوی ول چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي تاسو اوس دا داوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي څنګه ثابته وای
پنجابیان او سرکیان یو نه دي هغه کومه فرق لکه په هزاره او پښتون کې فرق دی تاسو پروگرام د پښتو نه ځکه ز پښتونونو په نوټس کې دا خبره راوړم چې تاسو کله فارم دا کوي پښتون په کې ولي کوي چې پښتون ولي کوي زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. نو زموږ بتا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شاجی ګل اپریدی وو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنې ځواب ولی اوس زو د پېښور پر لور. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او مشر صوبایي وزیر عنایت الله په پېښور کې د یو عرب 2 کروڑ روپیو په لګښت د جمرود روډ پراخولو پروژه پرانستله. په دې اړه تېر ورځ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړی چې د پېښور ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره له آسیایي پرمختیایي بانک سره د 43 ارب روپیو د یوې منصوبې لپاره د پور اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. د دې پروژې له مخې به په پېښور کې د څمکنو تر کارخانو پورې 100 جدید بسونه چلول کیږي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واوري.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
5 کیلومتر روډ دی امن چوک نو دغه ځای نه شروع کیږي او دا به د حیات آباد او جمرود روډ د جمرود پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې ودا مونږ د وایډ نوم کو یو لین به کېبل اډ کو. دا ډېر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې د افغانستان تم ګاډي دي موټر وی نواله حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری چې په دې باندې مونږه په خور کې یو سره کنیکټیږي صدر ته په دې باندې خلک راځي یونیورسټي ته پدې خلک راځي خار ته دفتر ته خلک پدې باندې ځي انتهایی اهم روډ دی دا مینټین ساتل کولا وهل د حکومت پر ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه دستوري ته په خپل وینا کې د صوبې د سرخار پیښور د خپل د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پیښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منصوبې لپاره هم ټولی تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایئر کنډیشن بسز اس روټ پر چلےږي.
په دې سړک به 100 ایئر کنډیشن بسونه چلےږي. د آسیایي ترقیاتی بینک نه د ماس ترانزیت د منصوبې لپاره د 43 ارب روپو د قرضې منظوري اخیستل شوې ده او د دغې منصوبې ټینډر هم کېدون کې دي او د نومبر دسمبر پورې به د سوکنونه تر کارخانو پورې د ماس ترانزیت بسونه چلیدل پیل شي.
کارخانو مارکیټ تک شروع جائے گا.
چارواکي وایي د جمرود روډ د پراخه کولو په منصوبه به 1 ارب 2 کروڑ او 6 لک روپۍ لګخ راځي او دا منصوبه به په 15 میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنۍ FWO ته د دې منصوبې ټیکه ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري له پېښور زو د کراچي پر لور. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې ښځې وایي چې له ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي لپاره پیاوړی قانون جوړ کړل سي. تېر ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي کې د مدني ټولنو او د ښځو د غورځنګ لخوا یو غونډه وشوه. په دې موقع پر ښځو د زور زیاتی دوې رښتونې پیښې هم د ډرامې په شکل کې وړاندې کړل سوې. نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دستوری ته د خبرو پر مهال د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو کارپوه ایتایر عبدالله ویل که څه هم د ښځو لپاره په نوم قانون جوړ شي ولی هغه عملي کیږي نه. دا وایي چې په ښځو د تیزاب چولو پر ضد کوم قانون په کال 2011 کې جوړ کړی شوی و دا ډېر کمزورې دی باید پیاوړی شي او د کوم څه لپاره چې قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی باید هغې لپاره زر تر زره قانون جوړ شي. طاهر عبدالله ویل چې تر دې دمه درې صوبو د ښځو د حقونو لپاره قانونونه خو جوړ کړي ولی یو کې هم داندې ویلې شوې چې په ښځو زور زیاتې کول جرم دی. دې سره سره دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا او د وفاق لاندې سیمو کې دې هم باید د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړ کړی شي. دستوري ته په خبرو کې د کراچۍ وار اگینسټ ریپ په نوم تنظیم چلوونکي شایسته ویل چې وړوکوالي کې هغه په خپل د دې زیاتی سره مخ شوې وه خو باید داسې څوک که د زور زیاتی سره چرته هم مخ شي نو چې غلې پاتې نه شي. دا وایي چې اوس هم داسې خلک شته چې د ښځو پر ضد کارونه کوي او د دوی چې کوم صلاحیت او جذبه ده هغه وړاندې تلو ته نه پریږدي. قانون جوړ شي خو لا پیاوړی او مکمل قانون تر اوسه نه دی جوړ شوی. بل دا چې د یو قانون خلکو ته رسولو لپاره که بجټ نه وي خاص کړی شوی نو څنګه به ولس ته رسیږي؟ باید د ټي وي د لارې خلکو ته دغه قانون ورسولی شي. د دستوري په اخره کې د ښځو سره شوې دوه ریښتونې پیښې د ډرامې په شکل کې وړاندې کړې شوې او ویلی شو چې ښځې عزت نه بلکې انسانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان د هرات ولایت پر لور. د افغانستان د هرات ولایت په شندند ولسوالۍ کې د درو ورځو راهیسې د طالبانو خپلمنځي جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې دا جګړه د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه شاوخوا 80 طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ټپیان شوي دي. نور حال د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د هرات شینډن ولسوالی په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول
او ملا منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځایه چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپلمنځي جګړه ده، خو که چېرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو بریج جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې شکیل نه دي. تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډن کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا 80 وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړل شوي د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک یادي شو دي مړي دي. موږ وطن تقریبا دغه 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډن کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
زموږ غله مشال راډیو څخه اوري. په هرات کې مو د طالبانو د خپلمنځیو جګړو حال اوریدی. اوس زو کابل ته. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا اپټا کې تر دې دمه کوم بدلون نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د اپټا په تړون کې د بدلون خبره کوي چې له مخې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ټیکس نه وضع کیږي. یاد ورځپاڼه دغه خبره د پاکستان د سوداګری د وفاقي وزیر خرم دستګیر په حواله کړې ده. په دې اړه نور حال د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي. د یوې تر شپږو ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولی سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړېږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایع خونو د اړیکو مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لا پټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکی څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ورته ونه کتلې. بازی تړونکې چې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د نغمې پر ځخ کې د پیر محمد کاروان د کلام پر لور راګرځوم.
لالی بمی بیمار نشی انا ری دیو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سرنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دی. د سهار 9:30 بجې سوې. اوس تاسو پام د دې مهال د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباس تاثیر د خلاصولو په اړه د ناسم معلومات نوټیس اخیستی او د تحقیقاتي کمیټي د جوړولو حکم کړی دی. د پاکستان د کورنی چارو وزارت له خوا خبر سوي خبر پانه لیکي چې داخله وزیر ویلي د دې خبرې تحقیقاتي وکړل چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبر ورکړي چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې خلاصوي دي، حتی چی خبره ده دی برعکس ده. د پاکستان مقامی اسمبلی د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجګل افریدی داوا کړی چې په هغه وخت کې پښتانه په اکثریت کې دي. نو ورته ورځ مشال اډیو ټول د اټکل کړی چې واز په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیات له کبله واز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15 لکه خلک په پښتونخوا او افغانستان کې رېجستره شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په دخیل کې د ګرزبندیز یا کرفیو له وجې د سارسو زکونکو د رایسلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین مشال اډی تویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زکونکو راوتلو ته لار جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي. امریکایي او عراقي چارواکي وايي تیر میاشت ځنګړ ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپی پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو ایسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاری نومیږي چې د صاحب دام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. دا مهم خبرونه لندیزمو لمشال رادیو څخه واروید دي. اوس هم تاسو پام راګرځوم د نن ورځې د کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې. نوموړي د ځینو ورځپاڼو کې د خبرسو او اداریو مهم ټکی راخست دي. راځي چې په دې اړه ورته ورسو چې د په خپلو اداریو کې څه د غورسپانه ویل دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د ملک نه بعد د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه کول شي، خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګرۍ د خاتمه خبره تکرارولو ضرورت ولې راپېښ شو، ځکه چې ضرب عزب عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوي اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی. کله ایوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله، او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه وکړي. خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي، خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي. په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکول نه وړاندې دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فنډ ودرولو لپاره حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې دغه فاندنګ اصل سپلای لاین دی، او که دغه ودرول شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکي وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد وجنګيږي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ټي بي مرض په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزی سره خوريږي، او د مرض مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونو کې کمی را روان دي، کم چې د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 4000 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوايانې ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده. ورسپانه لیکي چې کومه غیر ملکی اداره د لړ کې نه تیاریږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره تماس نیول ورستو ته ټي بي مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرض مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرض لګیدو سره مخ دي، او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دي، بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کولو هم ضرورت دي چې خلک د دې مرض نه محفوظ او ساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارن پالیسی مجلې په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کېدو یا هم نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له جرمني څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لېږدول کېدو موضوع راخیستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچاوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه دراغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکېچا پاتې شوې وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوې چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کېده ومني او کنه. د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پات راغلی دی. لیکنه وایي پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د نه ورکولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکنه کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید اف 14 جنگي الوتکې ورته ورکړي خو په ارزانه بیا نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې لکړاونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی و چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغلته پناه واخلي. اروپا ته رسیدلی د یو شمېر نور هیوادونو له وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. پر دې سربېره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. ایران تیر ورځ دوه بیلستیک توغندي وازمویل. د دې اقدام په جواب کې امریکا ویلي چې پر مناسب جواب غور کوي. ایران د منځنی واټن د دې توغندي پر سر لیکلی دی چې اسرائیل به نابود کړي. تر دې ورځ مخکې هم ایران د څو توغندي ازموینه کړې و. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربېره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتاً هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او وروسته تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځنی واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوی توغندی د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا زر کیلومتره ده. په منځنی ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبری جدی کنی.
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریڈیو دا لمړی سرنیخ پرونی سلام پښتونخوا په دغه شیبه کې او ستاسو پام د سعید ماهیشا په ژغ کې د سندری پر لور راګرځوم.
باغندی جانا میں کلیے او کل نئے عجیب باغندی جانا میں کلیے او کل نئے قسم آپ سے آسمانی قسم آپ سے آسمانی کلیے او کل نئے عجیب باغندی جانا میں کلیے او کل نئے سرا سرا روانو مونگا جوغ دا جن پلارو چی سرا سرا روانو استوالی پی خیمانی استوالی پی خیمانی کلیئے او کلنائی کزما پسر اسمانی کلیئے او کلنائی جیواوند جانانے کلیے او کلنائے زمان خان تختی زمان پخور خواخی زمان خان تختی زمان پسر ودانی زمان پسر ودانی کلیئے او کلنائے زمان پسر اسمانی کلیئے او کلنائے جیواوند جانانے کلیے او کلنائے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. کابل او تهران د بندیانو پر تبادلې د سوداګریزو اسانتیاو پر راوستلو او په دواړو هیوادونو کې د یوه او بل وګړو د ستونزو د حل پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو تېر ورځ په کابل کې په همدې اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو د قنصلي په کچه د همکاریو کمیسیون په درېمه غونډه کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بندیانو تبادله او د هغوی د مجازاتو کمول، د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کول او په دغو دوه هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو حلول هغه موارد دي چې دا دواړه هیوادونه پرې کار کولو ته لیواله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په وروستۍ دې غونډه کې دواړه هیوادونه مهمو پریکړو ته رسیدلي دي.
زموږ او د ایران پلاوی اساسي هدف دا دی چې سهولت رامنځته کړو. د قونسلۍ هماغه ټول سهولتونه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې بیان شوي د وګړو په کچه مراد کیږي.
له دې سره ویل کیږي چې د یوې یا دوه راتلونکو میاشتو پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو لومړی لیست هم تبادله شي چې تر ډیره به ورسره په یو بل هیواد کې د بندي کسانو شمیرې روښانه شي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي په خپلو دې ډول غونډو کې له درې کلن ځنډ وروسته سره په کابل کې راغونډ شوي وو. د لومړي هوکړه لیک له مخې دواړه هیوادونه یو له بل سره زندانیان بدلوي او د مجرمینو مجازات یو بل ته کموي. په دویم هوکړه لیک راغلي چې په دواړو هیوادونو کې به د یو بل هیواد د وګړو ستونزې حل کړي او په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بحث هم مطرح ده. د دریمې موافقتنامې له مخې به دواړه هیوادونه سوداګریزې اسانتیاوې برابروي او افغان سوداګرو ته به د ویزو د ورکړې پروسه اسانه کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسن قشقوي کابل ته په دغه سفر کې خبر ورکړ چې ایران د 28 افغانانو په مجازاتو کې تخفیف راوستی چې د اعدام په جزا محکوم شوي وو.
28 افغان بندیانو ته مو تخفیف ورکړ او موږ دوه زندانیان دلته هم لرو. نه غواړو چې جزئیاتو ته داخل شو، خو انتظار لرو چې افغان حکومت هم متقابل چلند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې اعدام شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو. خو اوس افغان حکومت هیله من دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده په خپل هیواد کې تیره کړي. که څه هم په ایران کې د بندي افغانانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې ډېر یې د نشې توکو په تور نیول شوي او له مودو رئیس هلته د بند شپې تیروي.
افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلی او سیمې خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش وسلوالې ډلې سره اړوندو کسانو څخه د دې ولایت د یو شمېر سیمو د تصفیه پر مهال په دغه ځای کې پولیس او د خلکو د پاتون ځواکونه ځای پر ځای شوي او له دې سیمو دفاع کوي. نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاتون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتون د حکومت ملاتړ په اړه وویل:
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدلې دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د یعشي مرسته ورسره کوي. شاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتون برخه یو شمیر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دوی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمیر سلګونه شي او وایي چې دا شمیر تغییر کوي. دا شمیر تغییر کوي، کله 800، کله 800 او کله 1500. دا پاتونونه د خلکو لخوا دینو ځکه تغییر کوي. څوک نسی ویلای چې 2500 دی که 800 دی او که 800. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په 300 امنیتی پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چیراګام او دیبالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتون ځواکونه په دغه سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې له حکومت غوښتي چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. د چهارشنبه په شپه چې افغانستان له سکاټلند څخه د کرکټ لوبه وګټله، نو په جلال آباد ښار کې دغه خوشحالي په ډزو ولمانځل شوه. پر دې مهال په یوې هوایي ګولۍ باندې یو 9 کلن ماشوم ولګېدی او ځای پر ځای مړ شو. په دې نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مطبوعاتي کنفرانس د مثبت بدلون ټولنې لخوا وړاندې شو چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې ګډون کړی وو چې ګردوی دعوه کوله چې تر هر چا وړاندې د کرکټ د بریا په مناسبت امنیتي ځواکونو هوایي ډزې پیل کړي وي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په لوړپورو دولتي چارواکو غږ وکړ چې په هوایي ډزو کې ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې خپل د امنیتي ځواکونو د مورچو نه ډزې کیږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او تر دې دمه پورې امنیتي ځواکونو په دغه برخه کې هیڅ مسؤلیت نه دی ادا کړی. په ننګرهار کې کومې مدني ټولنې چې دلته فعالیت کوي او همدارنګه ولسونه په ولسمشر غږ کوي، په امنیتي ځواکونو غږ کوي چې د دغه ستونزې مخه دې ونیسي، او هغه څوک چې په دغه پیښو کې لاس لري هغه په جدي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي او محاکمه یې.
په یادو هوایي ډزو کې یو 9 کلن ماشوم چې د کرکټ سیالي ننداره کوله په یوې ړندې ګولۍ ولګېدو او په حق ورسېدو. د دغه ماشوم کاکا اجی شیرین هم دعوه وکړه چې ملي امنیتي ځواکونو تر هر چا د مخه هوایي ډزې پیل کړي.
شهید شوی ماشوم زما وراره دی، دا د کرکټ دپاره ناست، د دې خوشحالۍ لمانځلو دپاره ناست. دا تقریبا د 9 کالو او استراج نوم او د خان ماما زوی او زما وراره و. ډزې ولا چې اول چارواکي کوي، اول چارواکي ونه کې عوام ډزې نشي کولی. د ملي امنیت ته دومره ډزې کېدلې چې د ځمکې ټوله خوځوله.
د تور پیکی په نوم یو میرمن ټولو ننګرهاریانو ته زولۍ غوړوي چې د خوشحالۍ پر مهال د هوایي ډزو د کولو نه لاس واخلي.
موږ د خپلو ځوانانو ورونو نه دا هیله مند یو چې دغه خوشحالۍ ګانې په ډزو باندې ونه لمانځي، ځکه چې دغه ډزو خو زموږ زړونه داسې کړل چې بیخي تیکه تیکه کړل. او زه د یو خور یو مور په صفت ځوانانو ته او ټولو ورونو ته سوال کوم، پښتنې زولۍ ورته غواړم چې دغه ډزې نور په داسې خوشحالۍ کې مه کوي.
بلخوا د مدني فعالانو د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله چې د تیر شپې خوشنول کې پیښه رامنځته شوې ده، سمدلاسه د پیښه رامنځته کېدو سره جنرال پولیس به امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې ژر تر ژره د دغه هوایي ډزو عاملین پیدا کړي چې دا د چا د خوانه شوي، هغه کوم نیتي منصوبین دي او کوم ملکي وګړي دي. دوی ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کېږي او ضرب تاسو ته جنه هم خبر شي.
د ننګرهار مدني فعالان وایي چې کوملي امنیتي ځواکونه د خوخیو پر مهال د هوایي ډزو مخه ونه نیسي، دوی به تر هغې په لاروینونو لاس پوری کړي سو پوری چې دغه ستونزې ته د حل لار نه وي موندلې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان کرکټ بورډ وایي په هند کې د شل اوریز لوبو د نړیوال کپ سیالیو لپاره د پاکستان کرکټ لوبډلې تګ د امنیتي لاملونو له وجې ځنډېدلې دي. په دې لړ کې پاکستان د امنیت د جاج اخیستلو لپاره یوه کاري ډله هم هند ته لېږلې ده. بلخوا هندي چارواکو پاکستان ته د امنیت ټینګ ساتلو باور ورکړی دی. په دې اړه نور حال رابی اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اویل،
زموږ د سیکورټي ډلې چې د هند نه کوم سیکورټي رپورټ را لېږلی دی، نو د هغې جاج اخیستی شوی دی او په هغې داخله وزارت سره غونډې روانې دي. د سیکورټي صورتحال په اړه د هند حکومت موږ ته د سیکورټي په حق له د معمول باور راکړی دی، خو د پاکستان کرکټ بورډ لخوا کوم تحفظات په ګوته کړی شوي وو نو هغه تحفظات نه دي لرکړی شوي.
د راپورونو تر مخه چې د پاکستان سیکورټي ډلې ویلي دي چې د هند شمشال سیم پولیس او انتظامیه د سکیورټی باور ورکړي خو د سم مشکل په صورت کې انتظامیه سره د فوري کاروایی لپاره زیات سہولیات نشته. د کرکټ د چارو کارپوه اجاز احمد وایي چې د پاکستان تحفظات په سم دي، ځکه چې سمو د مخکې د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ د میچونو په اړه یوې غونډې لتللی وو، نو هلته په هغه دفتر برید شوی وو.
نقصان دے
او ذکر ده نه دور سے راسی د هند ناگپور خار کې د کرکټ د شلوریس کپ میچونه شروع شوی دي. پړم بیلو بکې افغانستان د سکاټلند او زیمبابوی د هانګ کانګ نه میچ کټلې دي. د شلوریس نړیوال کپ دا مقابله به در روان میاشتې 3 اپریل پوری جاری وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لمړي سارانی خبرونه سلام پښتونخوا د پايشه بیره رسیدلې دي. اوس هم تاسو پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہی مت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہی مت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
محفل کی داشنا پتا نظرو ہمزا جوڑ محفل کی داشنا پتا نظرو